خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د تغذیه ګروپ چې د ماشومانو تشخورنې مؤسسه سیف د چلډرن هم پکې شامل ده اټکل کوي چې د افغانستان په ختیځ کې بل زلزلې وروسته شاوخوا 30,000 ماشومان چې له 500 کلونو عمرونه کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د غډلې د سېشنبې په ورځ له دغو ماشومانو سره د بیړنې مرستې غوښتنه وکړه. د راپور له مخې د اګست 1 نیټې د زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې 14 روغتیایي مرکزونه زیانمن شوي دي او یو یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. د دې سلسلې د قربانیانو شمیر تر 2,200 اوښتی او تر 3,600 ډېر ټپیان کړي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچي صندوق یا یونیسف ویلي دي چې په وژل شویو کې 111 ماشومان دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې بشري حقونه نه رعایت کیږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقض شوي. په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوي په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندونه پرون وروسته تر دې وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه چې په جنوا کې ترسره شوه د لشترلشه اته د شیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې ګډون کړی و. د غونډې برخوالو پر طالبانو ژغ وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال ژمنې پر ځای کړي. په دې غونډه کې د تیر په څیر د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته تر دې ورکړل شوه چې پرون اسرائیلي الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. حماس امریکا او اروپای ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا ډله وایي چې د دې برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یو مشر خلیل الحی زوی او 15 تنه نور غړي یې وژل شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د حمله د تعصف وړ بللې ده. اروپای ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونه هم د حمله خندلې ده. ډیپلوماټانو فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې پر قطر د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي رئیس ویلي دي چې په مصر کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدنې وروسته موافقه وشوه چې د ایران د اټومي تاسیساتو تفتیش بیا پیل کړي. رافایل ګروسی تیر ماښام په اکسپانه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې په برخه کې موافقه مهمه وبلله. بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی تر پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې ګواښ کړی چې چیرته د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا پیلېدو لپاره کوم ګام واخیستل شي، ایران بل دې موافقه پوښه شي. په قاهره کې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د استازو پرونی غونډه د دوړو خو ترمنځ په تیرو 2 میاشتو کې لومړی یو و. ایران د اسرائیل سره تر 2 ورځنۍ جګړې او د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له بمباری وروسته د اټومي انرژي له ادارې سره همکاري ځنډولې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام کې د هانګ کانګ لوبډلې ته د 4 نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا د روان آسیایي جام لومړۍ لوبه وه چې تېر ماښام په ابوظبي کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې په ټاکلو 60 اوورونو کې 178 منډې جوړې کړې. په افغان بیټسمینانو کې سری خلا اتل په 3 اویا منډو د سوسیدلی پاتې شو. عصمت الله عمرزی 85 وکړه. مقابل لوري په 60 اوورونو کې 4 نوي منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوسیدل. افغانستان او هانګ کانګ په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره یو ځای شوي دي. په الف ګروپ کې متحد عربي امارات، عمان، هند او پاکستان سره لوبې شي. نن به په دې اتل ولیو کې هند له کوربه هیواد متحد عربي امارات سره مخامخ شي. د دې جام پای لوبه به د سپتمبر 28 ترسره شي. او د لوبو لړګره دا جالب خبر لرو چې ناروی د نړیوال جام د غوراوی په یوه لوبه کې مالدو وته یولس یو په وړاندې ماتې ورکړه. د مانچستر سیټي لوبډلې ستوري ایرلینګ هالند په یوازې سر 5 ګولونه ووهل. د تیرې شپې لوبه په اروپا کې د نړیوال جام د غوراوی په تاریخ کې یوه له هغو لوبه وه چې 10 ګولونه پکې شوي دي. لویدیز جرمنی په 1998 کال کې قبرس ته 12-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه چې دا په اروپا کې د نړیوال جام د غوراوی په ترڅ کې تر ټولو د ډیرو ګولونو لوبه ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه radio.com کې اوري. ملګرو ملتو د افغانستان په ختیځ کې لزلزله ځپلو سره د لسکونو میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې شوه
سرپناه زنو لري کورونه ټول تحریف شوي دي، خوراکي مواد سره رسیدلی نشي کولای.
څو نه څو کومکونه رسیدلی دي خلکو ته، فرض آباد قریه کې لودلام څخه پاتې ده کومکونه نه.
په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو لوي شکایت هم خبرو.
او گاڑے پخواک چ کری وو تقریبا 2,00,000 2,500,000 روپے 15,00,000 15,500,000 روپے تر رسیدل کابل پوری.
پونړی والو موضوعاتو کې پر قطر د اسرائیل د پرونی هوایی بریټ نوی جزئیات تر سره شریکو، او دا به هم واوري چې د کرکټ پاسي جام کې لافان لو بلې د کتون کو تارونکو غشتنی سړي
چې بیٹنګ لائن پکې لګ ځای په دیو د آل راونډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لو بلې ته په کار دي چې په خپل بیٹنګ ته باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیس د نیم میلیون سلسله زپلو لپاره شاوخوا 140 میلیونه ډالر مرسته غوښته. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو بیان کې ویلي نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان د ختیس له سلسله زپلو سره یو والی سرګن کړي. په ورته وخت کې یو شمېر سلسله زپلو وای تر اوسه کافي مرستي نه دي ترلاسه کړي. جزئیات په دې راپور کې
ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د 1.6 میلیون ډالر او پرځښت د بیړني خبرګون څلور میاشتنی طرحه جوړه کړې چې پر بنسټ به بشر پال سازمانونه وکولای شي د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 4,500 زیانمنو ته مرستې ورسوي. اوچا د سپتمبر په 9 په خبرو شوي بیان کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره خپل یووالی څرګند کړي. وام که افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي کوونکې اندریکا راتوات په حواله راغلی چې اوس هغه وخت چې نړیواله ټولنه باید په بشپړ ځواک سره هغو خلکو سره خپل پیوستون اعلان کړي چې له دې وړاندې هم ډیر کړاوونه زغملې دي. نو موږ زیاته کړې چې میرا نږدې کې دوه کم وخت پاتې دی او باید اړینې مرستې تر زلزله ځپلو ورسیږي. اوچا وړاندې په بیان کې ویلي ډیری کورنۍ خپل د خوړو زیرمې له لاسه ورکړي او اوس په ناامنه او لومړنیو شرایطو کې له سرپناه وړینو وسایلو پرته ژوند کوي. د څښاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی او د روغتیا زده کړو او نورو بنسټیزو خدمتونو زیربناوي هم زیانمنې شوي یا له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر دغه شان زیاته کړې ملګرو ملتونو او د بشري مرستو بنسټونو په زیانمنو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل کړې چې پکې د خوړو خیمو ګرمو جامو کمبلو د څښاک د اوبو ویش او د روغتیایي ټیمونو لیږل شامل دي. د دې د ریپو وینا نوې 1.6 میلیونه ډالري بودیجه به د کال تر پایه 4,500 زیانمنو کسانو ته د سرپناه اوبو خوړو ساتنې زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخیز خدمتونه برابر کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د 43 هیوادونو او نړیوالو ادارو له بشر دوستانه مرستو او همکاري مننه کړې ده. د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې د اګست 1 د شپې نه وخت مرګونی زلزلې له امله تر 2,200 زیات کسان وژل شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي. همداراز له 6,200 ډیر کورونه نړېدلي دي. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرهاد ازادي راډیو ته وویل
سرپناه ځایونه له کورونو ټول تحریف شوي دي، خوراکي مواد سره رسېدلی نشي کولای. خوراکي مواد مو کورونو کې بعضې کې چراغ ګذار شوي هغه کې خدمنځه تللي نو هغه خپلې وسې پورې کوڅې ولرو هغه د کونړ نور وسم نشته دی. ځکه ماشومان زنانه چې هر څوک دي ټول پټو کې چې له هغې کې ناست دي وخت مې راکړي دا زموږ فامیل تک مو وطنه خره فامیل دی نو هغې کې ناست دي نو موږ ته بسنه نه کوي ځکه کول ټول تخریب شوي هغه چې سر نه بېرته جوړ نه شي دا نه شي نه هغې کې جوړ نه کېږي.
د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د مزار درې اوسېدونکی نقیب الله صفی هم ورته ستونزه یادوي.
څو نه څو کومکونه رسېدلي دي خلکو ته، فرض آباد قریه کې خلکو ته زیات رسېدلي دي. لودلام څخه پاتې ته کومکونه نه آري ته او شماش ټول دغه ساحې د کومکونه نه پاتې دي او څه نه څه رسېدلي دي. وته کومه شي لازم دي هغه سې کومکونه نه رسېدلي. خلکو ته بسنه نه کوي، خلک ټول په سارا باندې ناست دي.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي تر اوسه د کورنیو او نړیوالو بنسټونو پام کړی د افغانستان په ختیځ کې په سلګونو زیانمنو کورنیو ته د خوړو او نورو اړتیاو مرستې ویشلې دي. د دغې ادارې په فیسبوک پاڼه په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې زلزله ځپلو ته د اوړو بورې غوړي او نور خوراکي توکي ویشل شوي دي. ملګرو ملتونو تازه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو د خطر په اړه هم خبرداری ورکړی، ځکه په وینا یې شاوخوا 92% زیانمن شوي خلک په کمپو او پرانیستو ځایونو کې حاجت رفع کوي چې دا د ناروغۍ د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتو د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د نږدې 140 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د دغو مرستو په اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د پخواني مشر آصف شافیزي نظر اخیستی.
د بیملي مرستو په پرتله اوس د خپل افغانانو مرستې زیاته ده. شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي. دلته دغه تجارت سرمایه ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایاتو په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لوی سوداګر د افغانستان لکه میرویس عزیزي هوتک او عبدالرحمن جنرال کوزی هغې ته نور دوی ډېرې مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دی متوسط کوچنی منګا سلو میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو چې 14 میلیون ډالر او تاسو پیس دغه مرسته خو بیا لګښتونه لري، ادمنستریشن کاست لري، نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
او خدمت کاسلری موضوع اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شې نه رانیسي، په خپل کې کرایه په باندې راځي موږ شې
افیسي سپ یو اټکل کولای شي. مثلا د نړیوال حکومت مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، د پیسې ټولې یا به سلیم صورت ورکوي یا سرمیش نه نیو سرمیش ته یا یو ګانتی ورکې چې د طرفه د پیسې ورسو یو کمیشن او خزما خلک
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پیټیر شي تر څو پورې زلزله زپولو سره د مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي د پیسې تر څو پورې خلکو سره د دې مرسته
کې شي.
لا شغل حافظي څخه مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستاني چارواکو په وینا له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په رواني سپتمبر میاشت کې ګړندې شوې ده. پاکستان د 2023 کال له اکتوبر څخه افغانستان ته د کډوالو د سنولو بهیر په وقفي ډول پیل کړی دی، چې په روان سپتمبر میاشت کې تر بل هر وخت افغانستان ته د سنوشلو کډوالو شمیري زیات شکاري. د ساجیرو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواري له خیبره راپور لري.
دا محل زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي، خو بیا په پیښور خو او شاسمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته ل دې خار د کډو وستو ویل شوی، خو لا سختي ور سره نه شوی او ځنې کسان په خپل خوخه روان دي.
نوټیس ورکړی خلکو ته ویلی چې بس ورور خپل ځان ټولوي وزه پوجو رضاکارانه دلته پیښور نم خلک روان دي او منګه من انشاء الله زی ټول بزی یو بم نه پات کی خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیو زیر روزي ځکه چې په دې لار کې ډیر تکلیفونه دي تورخم نه تر په دې کارخانو چارمرو پورې گاډي ټول قطار ولاړ دي بل گاډو تکلیفونه دي خلکو ته گاډي نه ملاویږي او بل د گاډو کرای نه ډیر ګران شي وي ډیر زیات مشکلات دي یو گاډي په خوا چ کرای وو تقریبا 2 لک 2 نیم لک روپو 15 لک 15 نیم لک روپو رسیدل کابل پورې نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده
په پیښور کې ځن نور افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل
صابر خپګان ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو پیدایش مل شو ده وخت هم ورکی ولا خبردار شي زموږ ولاکس لکی شي بر لار شو ځکه زموږ روزګار ده او پیدایش مل ده بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت ترسل دي او دا ساتلې تقریبا یو پنځه شپه کورونه زموږ تللی نه پی خبر نه چې کابل پورې ځي یاره سلو پنځه لک روپۍ غواړي ښکاره زیاته ده نه تیارې خو سم فی الحال نه دي کړې ځکه دلته زموږ کار هم روزګار ده بل دا چې خلکو سره زموږ کاتی دي پردي خلکو زموږ باندې پیسې دي زموږ خلکو سره پیسې دي
حبیب الله نو دې کې څه نشو ویلای به د حکومت خو ښه ده نو بس تقریبا 30 سال دلته وشولو نو بس دلته ژوند کوو ښه وخت هم تیر کړی ده بس باقي چې نه پرېږدي دی بس دا دوی مرضي ده او ډېرې لاړلې او ډېر پاتې دي بس اراده خو هم کړې ده خو وخت ګورو دلته کاروبار ده نو دا کاروبار هم راټولول غواړي
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د اګست په 1 نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوای او د سپتمبر لومړۍ نیټې نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای او په 2024 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیووار کارډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم سه باندې 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل او خواوشا 8 لک ته ACC په نوم کارډونه جاری کړي وو او په زرګونه شمیره کې بی اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلی چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتای ونه شي او خپل خوخه ته دی پرې خودل شي د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلی چې افغان کډوالو لپاره په لند کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړای دلته یې رجستر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي
بلور ته افغانستان ته گاونډوی هیوادونو ستنه شوی کډوال شکایت کوي چې له سختو بشري ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ دي له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنه شوی کډوالو ازادي راډو ته ویل نه سرپناه لري او نه کوم مرستې ترلاسه کړي دي د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان کڅام د وضعیت د رسیدو لپاره نړیوال مرستې حیاتي بولي خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په هدف اوشت محل تګلارې جوړ شي فیروزه عزیزی راپور لري
موږ د هوټل ته چا پلاټونه راکړي په دې کې خیمه موږ ولې هم نشي کټومن ترپاونه چولي
وای سرپرانه لري او خیمه کې ورته ځوان خورا سختې زابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې للسی زوسون ورسته لاس لازم مخ کې نخپل دولس کسې کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت تستون سوای دی
خو تقریبا 350 کال پاکستان کې تیر کړو خو د اخر وخت کې ډیر تکلیف روان او ډیر بيزه تکړو دوی خو له شوزي الکام باندې ول کاروبار نه بيجي کول پیسې به دي اخس ډیر تکلیف سره وو پروسا سرپرانه لرو نش پټا کاری پراته دي خیمه موږ ولې بلایوانانه مریضان سي هغه نلالو ټول مریضان ولا ډیر تکلیف سره مخي اوس هم دوه بچان یو هسپتال جلابات کې داخل دي موږ د اسلامي امارت ته ډیر تمه وو موږ ډیر امید وو موږ درالو موږ ولې ته ډیر مدد خو سره کی موږ سره ولا کې حکومت کوم سره
ل ایران راستانه سوي افغانان هم د ورتنن غوونو خبره کوي ل تهران د افغانستان بادغیس ولایت ته لنګتي یو میستر هيسه راستون سوي او د وکاسي ز کورنۍ مشر امیر ازادي رادیو ته وویل
چې واخ شو د افغانستان ومدیم یو وضعیت درست دریم زری خیمې څنګه زندگی میکنی؟
موږ څه موده کیږي چې افغانستان ته راستنه کړل شوی یو. ډېر بد وضعیت کې تر خیمو لاندې اوسېږو، د سهار او د غرمې ډوډۍ نه لرو، کاغه هم پیدا کړو، شپې ته حیران یو. ستونزې مو زیاتې دي، له سلو د زیاتو خلکو قرضداران شوي یو، دلته هیڅ هم نه لرو.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو دا ستنه کړل شوي افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت، سرپنا او کافي خوړو او آن د څښاک اوبو بیکاری او ورته د هیڅ ډول مرستو نه رسېدو شکایتونه کوي چې دغه هیواد ورته مخه له اقتصادي او بشري ننګونو او په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله له رامنځته سوي ناورین سره هم مخ دی. تازه هغه د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اګست 1 د شپې ناوخته زلزله وچی له امله یې زرګونه خلک ځپل سوي دي او پکې د ټاپیانو مړو سویو او ویجاړ سویو کورونو شمیر هم زرګونو ته رسیږي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مرکز سویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده، هغه څه چې راستنې سوي یې ردوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسني حالت د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان له دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې باید په هیواد دننه هم روان وضعیت ته د رسیدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بدون کومه کوي جامعه جهانی اینو ممکن است.
دا کډوال چې په زور رئیسل کیږي له نړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ نشونه دي. افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول نورین مدیریت کړی شي، خو کڼړی د افغانستان مرسته وکړي او حکومت وګدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلې کړي، حکومت ته د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهتري لپاره زمينه برابر کړي، که اقتصادي وضعیت سم شي خلک به نور کډوالې ته نه مجبوريږي.
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې لخپل هیوادونو د افغان کډوالو شړل چټک کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په خپل ایکسپانه د بیرته رسنیدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیشن په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 له پاکستان او ایران نه نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR د اګست 28 نیټې د راپور د معلوماتو له مخې چې پر ویبپاڼه یې خپور شوی، د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 ملیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقوقو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په ځلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډلهیز او جبري استل ودروي او دا اقدامي خواشینونکی بللای دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویلکر ترک د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا په 18 ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هیواده ویستلي او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هیوادونو کې په عادي امر بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د بریټ پر مسله بیړنۍ غونډه کوي. ډیپلوماټانو فرانس پرېس اژانس ته ویلي دي چې دا غونډه د نیویارک په وخت ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. دا بیړنۍ غونډه په داس وخت کې پلان شوې چې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه د اسرائیل د الوتکو تر بریټ وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل قطر په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل شویو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې خورا مثبت رول لوبولی. ګوتیرش زیاته کړه چې دا د قطر د حاکمیت او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا پر وړاندې سرغړونه په کلکه غندي. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په قطر کې د حماس په مشرتابه د اسرائیل پریت د تاسف وړ بللې، خو په ورته وخت کې ویلي چې دا حمله ممکن د سولې لپاره فرصت رامنځته کړي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې اسرائیل دته له دې حملې وار لمخه خبر نه ورکړي. نوموړي د امریکا د یو متحد پر ضد له دې بریده نارضایتي څرګنده کړه او خبریالانو ته ویل چې دا له ټول وضعیت خوښ نه دی. د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لویت وایي چې د متحده ایالاتو پوځ ولسمشر ټرمپ ته د سیشن بی پورس په داسې حال کې خبر ورکړ چې د اسرائیل له لوري بریټ روان و. او ولسمشتر ټرمپ سمدستي ځانګړي استازي سټیف ویتکاف ته امر وکړ چې قطریان له ممکنه بریټ څخه خبر کړي او هغه هم داسې وکړل. د سپین مانی ویان د زیاته کړه چې له بریټ وروسته جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل سره یاسم بنیامین نتنیاهو سره هم خبري وکړي. کارولین لیویت وویل نتنیاهو ولسمشتر ټرمپ ته وویل چې غواړي سمدستي سوله وکړي. داخلي لیویت په وینا جمهور رئیس ټرمپ دې باور دی چې دا د تاسف وړ پیښه کولای شي د سولې لپاره یو فرصت شي. د سپین مانی ویان دې زیاته کړه چې جمهور رئیس ټرمپ د قطر له امیر او صدراعظم سره هم خبرې وکړې او له متحد ایالاتونو سره د هغوی د ملاتړ او ملګرتیا په خاطر یې مننه ترې وکړه او ډاډ یې ورکړ چې دا ډول پیښه به بیا تکرار نه شي. اروپایي ټولنې هم په دوحه کې د اسرائیل بریټ خندلې او هغه د نړیوال قانون او د قطر د ځمکني پښپړتیا سرغړونه بللې ده. د اروپایي ټولنې په باور دا ډول بریډونه په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو خطر زیاتوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلا د سیشنبې په ماښام په یو بیان کې وویل بروکسل له خپل ستراتیژیک ملګري قطر سره خپل بشپړ پیوستون څرګندوي. حماس وای په دوحه کې د اسرائیل او بریټ د دوی کوم لوړ پوړی چارواکي نه دی وشلې، خو وای د خلیل الحیه د زوی په ګډون د دې ټلې 15 غړي په دې حمله کې وشل شوې دي. حماس په یو اعلامیه کې ویلي اسرائیل او د دوحې بریټ کې خوشتل چې د دوی د مذاکراتي ټیم مشان په نخښه کړي، خو وای په دې بریټ کې نه دی بریالي شوې. حماس ټینګار کړی چې په دوحه کې د اسرائیل او بریټ په غزه کې د اوربن لپاره د دې ټلې خوشتنی بدل نه کړي. د تیر کال په جنوري او جولای میاشتو کې په بیروت او تهران کې د صالح العاروري او اسماعیل هنی له وشل کېدو وروسته د لومړی بریټ چې اسرائیل له فلسطینی خاورې د باندې د حماس مشران په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د آسیا جام سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې روان دي. پرون افغان لوبډلې د دې جام له پیلې دوسر هانګ کانګ ته د څلور نوي منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان ټیم د دې سیالیو په بی ګروپ کې له هانګ کانګ پرته له دوو پیاوړو لوبډلو سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای شوې ده. د افغانانو هیلي لخبل ملي لوبډلې سری او کتون کې د افغان لوبډلې لپاره څوړان دي سونه لري. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او خېل لوبي به تر سره کړي. افغانستان د دې سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري او د هم لوبه به د روان سپتمبر په 14 مله بنگلاديش او په درې ملوبه کې چې د همدې میشتې پاتل لسمه کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د سیالیو په ای ګروپ کې بیا هندستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوريزه کرکټ وروستي درجه بندي لمخې هندستان اوس مهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش اوم اتم نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو پایلو به د سپتمبر په 28 تر سره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلو به په ګډون یو لس سیالي په دوبۍ او اته نوري په ابو ظبي کې تر سره کیږي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال دغه سیالیو ته د وای هیله لري چې افغان لوبډله خېل استراوړنې ولري. د ننګرهار اوسیدونکو صبغت الله او د کونړ اوسیدونکو زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړي الله مهربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالیو ګټون کوي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان اڅارون کې سمی الله هلال وای که څه هم افغان لوبډله باید د توپوهنی په برخه کې په خپل ستونزو کار وکړي ځکه په خبره ل پاکستان سره پټرای سیریز کې وو خدل شو چې افغان لوبډله له هم د هدف په تعقیب کې ستونزې لري. نو موړي وویل
د افغان لوبډلې په ترکیب باندې نیو کې لوران دي هم چې دوی د ټرای سیریز ته د څنګه سیا جام ته داسې لوبډله برابر کړی چې بیټنګ لاین په کې لګ ضعیف دی او د آل راونډرانو کچه په کې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دي چې په خپل بیټنګ ته باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي او په دغه سی پیچ باندې چې آسیایي پیچونه دي په دې خبره بلد دي هغه خپل کومې غلطیانه چې هغه نور تکرار نکړي او په دغه آسیا جام کې خلوب تر سره کړي.
دی وای افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچا له هند روسته د هما پیوړی لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابت کړي او د دې سیالۍ تر نیمه پایلوبیا او پایلوبي ځانونه ورسوي. د کرکټ بل افغان چارون کې مسعود رحماني وایي چې هم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د درې اړخیز سیالیو په پایلوبه کې د پاکستان په وړاندې خونه لوبي د خونو موړی وایي هله لري چې په آسیا جام کې باغ تیر وطني جبران شي. یادولو ده چې افغان لوبډلې له دې وړاندې په متحده عرب اماراتو کې د کوربا لوبډلې او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام خپل کړ.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشي د ازادي ملما پروګرام ته مو زفرید سیال هر کله کو نن سره په پروګرام کې هغه کندهاري سوان ملما دی چې ل خبريالي بسګري تتللی اچې ولی او څنګه لدوی په دې مرکه کې اورو په پروګرام کې ملما خبريال او خون کې کمال صفاندی چپان صاحب ستړی مشي مننه لدی چې وخت پرې خو ده چې پروګرام کې را سره خبري وکړي. په پیل کې راته وایس چې کمال چپان څوک دی؟
ډېر زیاته مننه زه هم تاسو ته تاسو همکارانو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی د کندهار ولایت د ارغسام ولسوالۍ ما فعلاً مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره بیا مې په سید جمال الدین افغان لیسا کې تر پنځم سیمپ زده کړې کړې بیا د ماغه څخه مې رویس لیسې ته تللم. حاجي میرویس خان نیکه لیسا کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې او پونتون میکندار پونتون جرنالیزم پونځیل وستی دی او پیلن دلی بس خپل ژوند کو.
د خونځي ادونه مو وکړه چې نمړنی زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مرته وایا په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې خويندو ورونو مور پلار څوک کې باسواده او چې د سیو باسواده کورنۍ کې رالو شوی
بدبختانه و مزما افلار سواد نه وکړي خو هغه د ارمان درلودي هغه د هیله ترلودل چې اولادونه ټول درس وایي سبق وایي. بیا ماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته پام دی راغلو اوس می دوه نور ورونه لیسانس دي زه خپل لیسانس یم او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستی دي یو بل مې اوس دغه تازه سرژنی کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی وو یوازې لیک لوست یې زده کړی وو نو نور د افغانستان دغه شرایط چې و دغه حالات چې و هغه ونه سوای کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري اګه لیک لوست کولای شي او دا ګورور چې اوس سرجنی کانکور ته کامیاب شوی دی دا بس په ټوله تشویقو نور مور سفره زده کړی چې دا لیسانس چې چې شوی باید ماستری هم او کې درس وایي نور هغه متاسفانه دا شرایط او حالات داسې دي چې نسی کېدلای نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو خو اوس به دا کس ډېر تشویق وو چې درس وایي.
تبان سب څومره چې ما حساب وکړم خو دا شپه ګورو نه یاستې او یوازې دوه پکې تاسو ول چې دولسم ټولګي نه فارغ دي دا نور لسانس کړی یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی تاسو منځ کې کوم ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولانو د مسلکونه بیلابل دی او سغه دوه ورونه چاوی ماستر لیسانس او ز جرنالیزم کې لیسانس لرم، یو زراعت کې لري، یو پښتو ادبیات کې لري، یو د دوس انجینری وایي، هغه نور دوه لسم خلې دي. بس نو خپل برخه کې ټول
د تاسو نږدې د ادبیاتو علاوه کله شعر او شاعري کوي چې کله ناستې استې؟ ځکه ژورنالیزم ډېر برخه همداسې لکه شعر وي، شاعري وي، نظمونه وي، او ادبیات خاص نه ادبیات دي. نو کله سره داسې شعرونه وایي، کیسې کوي؟ ځکه مسله کې استې نو.
بله، هغه کس چې دی هغه خپله شاعري کوي. زه لا یوازې د استاد درویش دورانی، د عبدالباری جهانی، د کاروان صاحب، داسې نور شاعران چې ستا دي، د هغوی شعرونه لولم. او کله کله چې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې. نو بلې هو که ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې، نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر و شاعري کتابونه ډېر دي.
ډېر ښه ده. ښه وي چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي. د مکتب په اړه لږ ډېر راته ووایي. په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه. دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونې هم پکې درس ویلی شو؟
بله، هو دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه. په دریو وختونو کې چې سهار، ماخشین او د شپې لیسه هم درلودل. د کندهار خاصته یوه لویه لیسه ده. نو دلته ما چون ما درس ویلی ډېر لسه او پنځه نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم، خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل. بیا مې ډېر کلونه، اته کلونه، نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته. نو دا یوازې د نارینهو لپاره وه او په دریو وختونو کې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی؟ هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و، شو هله دی درلودلای وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم. کنا سي توکلی ورغلی؟
نه ولا، هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودل او زما دوهم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم و. نو هماغه و چې زه ورته بریالی هم شوم.
اول انتخاب مو څه و؟
او تابان تاسو
ته څپانځل
تابان تاسو ته معلومی؟ بله.
اول انتخاب دې څه و؟
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوانتیست مدیریت و دا فنکسی چه تدریس وینو آگوی آغا می انتخاب کرده و آغا می دفلار لپاره چه آغا والکدا بخش ولوله هم دیر سی کش اما چه زسامه ده. نو آغا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم و او طبعا تاست مالمی چه آغا وقتونه دا جورنالیزم سره ټول دغه تنکي ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل. نو ما خپله ډېر علاقه درلودل چون ما ورسره عملا کار هم کوه. هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې، ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله. هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې، په اقتصادي خبرونه، اقتصادي شننې و لیکنې. دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه، د نورو لیکوالانو څخه راټولولې. بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولی هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله. نو علاقه مې وه ورسره. بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه. نو هلته مې خپرونې هم جوړولې. ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک وه، یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان وه، بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسي عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک وه؟ څوک د ډېر خوښي ده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور وه، څېرې یې، غږونه یې، څوک د ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي؟
ولا تاسې دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه، روزنیز ورکشاپونه ما اخیستې وه. ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې، ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي، تحلیلونه هم کوي. نو داوود اعظمی چې زمور د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال پیس کار کوي، هغه ډېر کله د جغرافیه په اړه د افغانستان د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي. هماغه سره د دغه تحلیلونو په خاطر چې دی ډېر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې، نو هغه سره مې ډېره علاقه وه. تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو، یا زه هم هماغه به هغه ته تمکیزم، یا کله کله د انټرنیټ له لارې په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم.
داود اعظمی خو بی بی سي کې کار کوي کنه؟
بله
بله. په ازادي راډیو کې د څه خوښي دا اورېدلې دي که نه؟
بله اوکې، ازادي راډیو مو هم اورېدلې، چې هغه وختونه بیا تر اوسه پورې خو موږ د ژوند مصروفیتونه داسې سوي دي چې بېخي څوک وزګاري چې نه راډیو یې فیاد نه وي، او ډېر کله نور داسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه یې فیاد نه وي. بله و، ازادي راډیو کې هم ډېر ملګري وه چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستې، خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول، او په ویوی کې ذبیح‌الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله، هماغه هم زما د خوښي خبریالان.
ښځینه خبریالانو کې د یوه نه خوښېږي ګوره؟
نه ټول زحمت باسي، هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو چې تر دې ځای پورې زه رسېږي، تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي، نو هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو. همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې، په دومره سخت شرایطو کې د رسنیو کې کار کوي، خبرونه وړاندې کوي، سوژه وړاندې کوي، خبرونې وړاندې کوي، نو هغوی هم په خپل نوبت سره
څه دي. ځپان صاحب، کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوې، تاسو ول چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه، مجله مو هم چاپوله، نه یوازې دا چې بیا ته مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې، هلته د نشراتو مدیر شوې، څنګه د ژورنالیزم کې کار ډېر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډېر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې، په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای، ډېر بدخوند دی. خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډېر علاقه یې، زما به ډېر شوق یې، قبر شاه داسې یو ډېر د ساتیری، یو ډېر ټولنیز، یو ډېر خوندور مسلک دی، او زما پکې بې حد ډېر ساتیری شي. کله چې څوک ساحو ته ځي، کله چې لیر ساحو ته، کلیوالو سیمو ته ځي، هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني، او هغه علاقه، هغه باور چې په رسنیو باندې دی لري، هغه ویني، نو ډېر سپیشلی ډېر فاک، ډېر خوندور، ډېر ټولنیز، او ډېر د ساتیری، او ډېر د دې څخه یو ډک مسلک دی، هنر دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی، کله چې ته ځې لیرو اطرافو ته، که دا اوس مایک اخلی، ځې د اوبو په اړه، د روغتیا په اړه، د ژوند د نورو امکاناتو په اړه ته راپور جوړې، حتماً به هلته که راپور اخلي هم به ژاړې، که بیا یې ترتیبه یې هم به ژاړې، او کله چې نشر سي آیا ورې هم به ژاړې. داسې یو دغه چاپېریال دی. خو په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی، او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي. اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته، خو دا چې خلک علاقه لري، شوق لري، او د دې سره کله چې ساحې ته ځي، زه خپله چې کله به ساحې ته تللم، ما بېخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتله چې په هماغه سوژه باندې دوه درې راپورونه جوړ سي، کوم چې به ما ته ډېره په زړه فور وه، ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي، دولت ورته متوجه کېږي، ولسونه ورته متوجه کېږي، خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي، یا نور نو هغه به ما غوښتل چې یو راپور نه دوه درې ځله په بیلابیلو برخو کې راپورونه خپرونې ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
وقند د ژړا او د دغه خبره مو وکړه، د ستونزو خبره مو وکړه، د د خبریالې په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم دا ده چې تازه لسیمین راپور ورکړي، د خلکو وضعیت ګوري. هغه خلک به دومره کړیږي که نه کړیږي، خو ته چې هغه وضعیت ګوري ستا دا زړه داسې شي که څه موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی او دا وضعیتونه چې ګوري واقعا ورته خفه کیږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاسټ درلودو، افغان نجونو سره به مو خبرې کولې. مخکې لینې چې زه هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به مې همداسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې او ما به ژړل. ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او ته لګیا په هغه باندې راپور جوړې. تاسو ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم وایلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده، او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې یې کتلی وي او دغه ستونزو سره مخ شوي. په همدغې برخه باندې تم کیږم، راته وایي څپان صاحب اوس څه کوي، مصرفیتونه څه دي، او کومو برخو کې مصرف یاست؟
او ډیر مننه خیر اوسه. چون د افغانستان حالات ته معلومی چې اوس هغه رسنۍ، هغه ملګري، هغه دوستان چې دا برخو کې به کار کاوه، اوس ډیر لرې سوي دي، زړه ماته سوي دي. نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپل یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډیر لرې سوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فور کیږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی، او یوازې د خپل فلار سره په هغه دهقانۍ کې، بزګرۍ کې، مسکو کې کار کوم. او چون زور سره د ښوونکي دنده لرم، هغه هم تعقیبوم. او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتي دي، د هماغه څه په استفاده بیا هم خپل په مسکو کارونو او دهقانۍ کې مصروفه یو.
څنګه د دقیقنې کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
ولا د ډېر سخت دی چې څوک په یو برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري، او یو دم د سې یو حال راسي چې هغه مسلک بیخي داسې پر یو مخ فریش دی، او بیا ولاړسي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډیر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور و هلته مې طبعاً دا کار کاوه، د بزګرۍ کار، که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به ما هم هماغه وختونه کار کوی. خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هېڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډیر بلد نه یو، خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا قسم په کې زده دي. نو اوس یې کوو ورسره.
څه کرې اوس؟ مو څه کرلې دي؟
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم، هلته نو بیا زما فلر چې زه کله کور ته راغلم، هغه ویل چې ما یو سم ځکه رانیول، چون موږ ځای په ارغسان کې واته اوبه وچې سوي، هغه کوم باغ چې موږ درلودې هغه هم ونه سو ساتلی. نو بیا هغه ده ویل چې ما په دامان کې مځکه رانیولې ده، بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ کښېږدو. بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل، او هلته مو انځر کښېنول. هغه دوه کلونه مو پیاز و، اندوانې، خټکي دغه هم پکې کرلي و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي، ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی، په هماغه باندې ورسره مصرفي، هغه مو کرلی شي.
څپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دی، تاسو خدا نه دی کړلی یا باغ خو نه لري؟
نه موږ درلوده باغ په ارغستان کې، خو متاسفانه هلته اوبه وچې سولې، بیا هماغه وچې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه ملوث ساتلی سوی، خو وروسته بیخي څه نه کېدله، اوبه نه وې، بیا هماغه وچ سو. موږ باغ هماغه هم درلوده، خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو. او انار چې دی هغه د شام کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ، دا دواړه ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړی انګور لري، او شاولی کوټ بیا انځر لري، چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي، دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق. متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نسته سوداګرۍ ته، صنعت ته، د پیسو ته، نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي، چې انځر پخوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کنداری من چې 4 کیلو کې شي، هغه به و سږ کال بیخي په 2500 دغه سی و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستې، کار پکې نه کوي، او دا تقریبا 4 کاله وشول، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي، چې دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران یې. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه شول، خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه شول، نو بیا سړی ډېر روحانو زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي، کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ تمام هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځي؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړمه کار وکړمه نشي کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس ونه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راڅخه پاتې، بیا به بزګري راڅخه پاتې شي.
اوس بزګری کوي، 12 کاله مکتب، 4 کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و، دوی پاتمن ملاتړ کوي چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي. په دې کله نه خفه کیږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي، په بخنه سره تیر کړي، او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس غوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي وستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، دغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزې منوي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده، خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنات کې درسونه ویلي دي چې بې حده غربت، بې حده مسکنات، مفلسي، دغه ټولې چارې به تېرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان دغه ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې هغه زده کړې نه دي کړې، دا خو پر طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړې. نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره، د دندې لپاره کړې، دا مو د دې لپاره نه دي کړې، یوازې مو د خپل ځان جوړوي ټولنې لپاره، د خپل ځان د فیژندلو لپاره، د خپل ټولنې د فیژندلو لپاره، د خپل اولادونو د فیژندلو لپاره، د ټولنې ژوند کې د راکړور کړو، د ټولنې ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړی. نو کو متاسفانه یو شی چې ستاسو دا دی چې مور او پلار ډېر ځایریږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکې، هغوی کې داسې یو هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي یوازې به دا زمانه یې، خو د بل کس بې کېدای سي چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي، مور ورته ډېر ځورېږي، کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې دغه باندې هغه د عامو خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه کړي. نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر بې زیری، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو. موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې څه بابا خیر دي، توکل په خدای دی، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
رستی کی ساس یو خستا خوګه خاطر چې د ژورنالیزم نه مو پیاب ده، کده پانتن دوری وی، کده کار دوری مو، خو چې سایس نه ری گیو ډیر د ذهن کې همیشه وي. اخر ته وایا
ډېره مننه خیر اوسې. خاطرې تېرې دي، نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره وایم. کو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما که وو چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چاته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راس، چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګري ویل چې تاسو یو جنریټر چالان کې، بیا هغه هلته مرکه وکړې چې دغه نه. نو هغه مو بیا نه هېرېږي، هغه مو دغسې ورته وکړه. بیا مو استاد ته ورړې چې استاد خبر شو، بیا ویل چې داسې مه کوئ، بل وخت به د عملي کار وکړي، او د ساحې ته چې تاسې باید بلد شي.
واقعا د ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب وي، خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلي خبرې دی وکړې، کور دی ودان.
ډېره مننه، خدای دې تاسو سلامت لري. مخه مو شه.